زاویلتان بحث خواهیم کرد، فراموش نکنید. تا نیم ساعت دیگر حالا در 30 دقیقه پیش رو با اسمت ساروان در برنامه خبری حاضر باشید. خوش آمدین شما.
ډېر مننه نعیمي صاحب، 8 بجې شوې، قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د کندوز د وضعیت په اړه د افغانستان د ولسمشر او همدارس د امریکا د ولسمشر د څرګندونو او د کندوز د وروستي وضعیت په اړه راپورونه لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په کندوز کې پر یو روغتون په هوایي بمباری کې د لستنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشیني لري. د کندهار امنیت قمندان وای تیار دی چې کندوز کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه وای په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. ده هم پورا خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشیني څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنې وکړي. اوباما په یوه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خپره کړه ویلي، د امریکا د خلکو له لورې لاغو طبي کارکوونکو او نورو ملکیانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو د روغتون په غمجنه پېښه کې وژل سوي دي. ولسمشر اوباما همداراز ویلي چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دې پېښې په اړه چې د شنبې په سهار وسوه پوره تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدۍ په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د کندهار امنیت قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي، تیار دی چې کندوز ته ولاړ شي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پر ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه.
د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامر کوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزوري او نه همغږۍ نتیجه وبلله. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل سو. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله وسلواله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د نایاب وینا، معلم حبیب الله په سیمه کې یو بانفوذه قومي مشر و، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 تنه دولت ضد وسلوال وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د 215م اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولیکوټ ولسوالۍ کې د غرز د لشکرګاه په دراهي سیمه کې د وسلوالو د غونډېدو پر ځایونو د ملي اردو لخوا بریدونه سوي چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل سوي، 4 ژوبل سوي او 8 حلقې ماینونه کشف او شنډ کړای سوي دي. په لمه کې ندی ویل سوي چې آیا په دغه عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم زیان رسیدلی او که څنګه. وسم په مکړې څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته. د عراق د پلازمین بغداد په شیمیشتو سیمو کې پرون لشتر لشتر څلر وش کسان وروسته لاغې وشل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یو پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمه سیمې په عدن میدان کې پر یو پوسته سوی چې لکه بلای لشتر لشتر یو شپېته کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قومندې د مرکز ویاند ویل امنیتي ځواکونو د درو بریدکوونکو له ډلې یو تن په ډز وژلی او 2 نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولی دي. د یو څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ټله وخت نا وخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیهګانو حملې کوي. روسیه وای په سوریه کې به خپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویل و چې له 4 شنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارپاتولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپل هوایي حمله لا شدید کړي. دغه خبره پرون په مسکو کې خبرالام ته وکړه.
ناشا رزویدکا فکسیروي چې بویکي
دی وایي زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړی چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تېښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. د کارپاتولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف وشتلې دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه هم پارولې دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوې اسرایلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بلغړی یې وژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سي، د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړل. دغه اسرایلي کورنۍ له یوه معبد نه د خپل کور خواته روان وه. د اسرایلو د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو تروریستي برید و. د فلسطین یوې سختریزې ډلې اسلامي جهاد ویلې چې برید کوونکی د دوی غړی و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمباری خواشینی څرګند کړه. په دې خبرونه کې کندوز ته ځو او له خپل خبریاله د دغه ولایت وروستی حال هم درکو. له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو پر ځای د پیسو په بدل کې عام خلک د دغه شاره باسي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي. خو د برېښنا رئیس وایي
مبلغ تعداد مشتنه دی را معلوم، فقط دغه سمو پیسې نه ټولو چون په هغه ساحه کې زموږ چندانی اختیارات وقت په اصطلاح داسې نه لرو.
دا اوسین نور راپورونه په دې خپرونه کې چې تر اتنی مو بجو دوام کوي وړاندې کیږي. ساعت اته بجو و دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام لو بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي راډیو اوري د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. اوس لمړی کندوز ته ځو. په د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې را سره دی. آریان صاحب، تاسو تر کله وایم د کندوز اوسنۍ وضعیت کاوریدونکو ته توضیح کړئ چې اوس وضعیت هلته څرنګه دی؟
سلام تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې د عملیات روان او هم ځمکني عملیات هم هوایي عملیات. د کندوز امنیت قومندانې وایي چې سره روسي ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. یعنی د افغان ځواکونه جنوبي ارخ نه شمالي ارخ تم راوخت دي. یعنی شمالي ارخ کې به پخوا وسلوال طالبان وو تر ډیر ځای پورې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی ده. او همدارنګه دوی له چې دوی له ډیر احتیاط سره کار اخلي، ځکه چې په یو شمېر لوړ پوړو ودانوي کې وسلوال طالبان پر سوي دي له هغه ځای پر امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. دا هم ویل چې یعنی په ډیر ژر به دغه ولایت وسلوال او طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي.
بله، تاسو ویل چې د نشته یادونه هم وکړای. مرسی لزینو شاهدانو سره په کندوز شهر کې خبرې کړې دي. وغوی وایي چې اوس د کندوز لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ټولې جنوبي سیمې تاسیس شوې دي، مرکزی برخه هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. لیکن د تر پرون ماښام پورې د کندوز په داخلو سیمه کې څه ناڅه جګړه روانه وه. تاسو چې کله امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي یا له ولایت له مقاماتو سره، وغوی څه وایي چې جګړه په یا د طالبانو مقاومت په کومه دقیقا په کومه سیمه کې ده؟
د کندوز امنیت قومندانۍ ویان سرور حسین ویل چې اوس مهال جګړه د داخلو په سیمه کې همدارنګه د خاکنۍ په سیمه کې خاکنۍ نه لاندې د نوابات داخل په دغه سیمه کې او دی خواته د منطقه د بندر خانابات ما وخت جنگ جګړه یعنی نزه زده د بالایسار سیمې ته دلته جګړه رسیدلې ده. هغه ویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د تېښتې په حالت کې دي. خو بلې خواته د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادۍ راډیو ته وویل چې په دا 15 ورځو جګړو کې 1500 تنه ټپیان د دغه روغتون ته انتقال شوي دي او له 600 زیات وژل شوي کسان چې په دوی کې ملکیان همدارنګه د طالبانو ټپیان هم شامل دي. هغه ویل چې اوس مهال په کندز کې ډاکټران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر ډاکټران وروسته له هغه چې په بې سرحده روغتون باندې بمباري وسله تښتېدلي دي او دا مهال درې تنه نرسان د زخمیانو او د ناروغانو په خدمت کې دي. دوی ویل چې اوس مهال دغه روغتون له د دوا له کمښت سره او د اوبو له کمښت سره د ډوډۍ له کمښت سره مخامخ دی.
ډېر زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان. و افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د روسي بمباري له کبله بخښنه غوښتله. خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. خو په عین حال کې ویلي دي چې باید د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې صبر وشي. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې مشر د وروستي پیشي په اړه د بی طرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستي بمباري له کبله خپل خواشیني څرګنده کړې ده. د جمهوریت ریاست اعلامیه وی د پرون سهار په بمباري کې ګڼ ملکیان مړه او ټپینسي وی چې په هغو کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان کارکونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او بخښنه یې غوښتې ده. خو د ناټو د غوڅ ماموریت یې ویاندې له روټرز اژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنه غوښتلو مسله تایید نکړه او وی ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وی د پیښې په باب یو هیئت ګمارلې چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل شوي چې په هغو کې 12 کسان د بی پولي ډاکټرانو د سازمان کارکونکو 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر زید راد الحسین ویل پر یو روغتون هوایي حمله شایي یو جنگي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوي و د شتنه نور شدیدن ټپین سوي دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یو څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې د بی طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برت ینسنس پرون له بروکسل نه روټرز اژانس ته وویل دوی په دې باب د بی طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication.
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول شوی دی. ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بی طرفه څېړنو د پیل غوښتونکو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سمبال ترورستان دغه روغتون ته ورغلی و له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بل خو د کورونو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د بمباري په وخت کې له 100 تر 1500 پورې ترورستان په روغتون کې پټو. د ویلي په برید کې ټول ترورستان وژل شوی او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کندوز یو شمیر خلک ادعا کوي چې له ځینو پوځي الوتکو څخه د اکمالاتو او د ټپیانو د انتقالولو پر ځای د دغه ولایت د خلکو د وړلو لپاره کار اخیستل شوی دی. دغه خلکو آزادي رادیو ته وویل چې یو شمیر کسان د زیاتو پیسو په وړاندې د همدغو پوځي الوتکو په واسطه امنو سیمو ته وړل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي کسم دا اداره د وی خو وای چې ک په دې برخه کې دقیق استاد او شواهد موجود وي نو له سرغړونکو سره به جدي چل چلند وشي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې کندوز له څو ورځو راپدې خوا د جګړې په لمبو کې سوځي، ازادي راډیو د افغانستان د هوایي ځواک له الوتکو څخه په دغه جګړه کې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې یو شمېر فرصت طلبه کسانو د دې پر ځای چې د جګړې له ډګره ټپي سوي سرتېري انتقال کړي او هلته اکمالات ورسوي، د زیاتو پیسو په اخیستلو سره ملکي وګړي له کندوز څخه کابل او یا نورو ولایتونو ته وړي. فرحت چې ځان د یوې دولتي ادارې کارکوونکی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د درو کسانو د راوړلو په بدل کې 15 افغانۍ ورکړې دي.
دوردو څلور ماشین الوتکې چې مواد پکې وړي وي، خو مونږ ته ویل چې څوک در باندې پوه نشي. یوې الوتکې 1500 ډالر او یوې بیا 8000 افغانۍ اخیستې او یوې هم 60000 افغانۍ. خو شخصا ما خپل چې د اردو کس مو پیژندای نو درې کسې د 40000 افغانۍ په بدل کې راوستلو.
فرهاد وایي ډیر مجبوری لمخې دا پیسې ورکړې، خو اوس غواړي له خپل ملګرو سره خپل فریاد ارګ ته تر افغان چارواکو پرې ورسوي. په همدې حال کې د کندوز یو بل اوسیدونکي چې هغه هم له جګړې تښتېدلی او نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت کوي. دی وایي زموږ سره 60000 افغانۍ فیصله کړې وه، عسکران وو. کله چې هوایي ډګر ته راغلو الوتکه ډکه سوې وه، نو موږ ته یې وویل چې په 60000 نه کېږي، که 1500 ډالر راکوي بیایو مو، که نه مو بیایو. دا چې موږ مجبور وو او پیسې مو هم نه درلودې، یو بل کس موږ ضمانت وکړ او 1000 ډالر مو ورکړې. دوه کسه وو، هلیکوپټر نه وه، څلور ماشین الوتکه وه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته ویل چې هوایي پوځي ترانسپورت په خپل وخت د اکمالاتو مکلفیت لري او که د کندوز د خلکو دا ادعا ثابته سي نو دا ستر خیانت دی.
کله کله داسې هم څه سوي دي چې څوک تیارې ته نه دي پرېښودل سوي یا هغو دې نه دي انتقال سوي، شکایت کوي چې هلته پیسې اخیستې کېږي. هوایي قوتونو وظیفه دا ده چې په وخت زمان باندې اکمالات وکړه، زخمي او شهید انتقال کړه، ځکه د زخمي انتقالول د شهید انتقالول دا په مورال باندې ښه تاثیر کوي. که څه وایي هم دا غټه خیانت ده، دا درست کار نه ده.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د کندوز د خلکو ادعا رد کړه او ویې ویل
دغه ادعا په کلکه ردومه. هر څه چې دا ادعا کړې ده که ثبوت و اسناد لري، موږ به هغو پیلوټانو یا انجینرانو یا تخنیکانو ته کلکه جزا طبق د قانون سره ورکړو.
په همدې حال کې داسې راپورونه هم شته چې د ځمکنیو ترانسپورتي شرکتونو د ټکټ بیه چې له کندوز او نورو شمالي ولایتونو کابل ترازی هم د پخوا په تناسب څو برابر زیاته سوې ده.
په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت یو استازي وای د دې ولایت چې د کندوز له جګړې ملکیان خوندي سیمو ته ولېږدول شي په کار ده څو ورځنۍ اور بند وشي. د کندوز وکیل ډاکټر فاطمی عزیز ازادي راډیو ته ویل چې دوی په کابل کې د تحسن یو خیمه هم درولې او شعار دی کندوز وشغوري. میرمن عزیز وای په کندوز کې یو غمی زروانه ده، د خوړو کاختی راغلي او ملکیان په جګړو کې گیر پاتې دي. سالم محمد صالح د مرکه په پیل کې له فاطمی عزیز څخه پوښتنه کړي چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست، په کندوز کې وروستۍ وضعیت څنګه ده؟
کندوز کې وضعیت ډېر خراب ده. کندوز کې یو فاجعه ده، اوس خلک ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خلک ځوانان په سړکو پروت دي، مړینه یې نشي دف راولی. داسې یو وضعیت خراب دی چې بیخي په ټول جهان کې زه فکر نه کوم دغسې یو وضعیت په سوریا کې، په عراق کې دغسې وضعیت زه فکر نه کوم چې شوی دي. اوس په افغانستان کې داسې په کندوز کې داسې یو حالت خراب دی چې زه څه درته ووایم. دلته تیارې بمبار کوي، خلک مړه کېږي، که طالبان وژني خلک وژني. صفاخانه کې بمبار شوی ده، هلته طالبان ځای په ځای شوی وو، بمبار شو، ډاکتران مړه شو، نرسان، مریضان اور اخیسته، ټول خار کې اور بل دی. په خدای چې بلند منزلونه، ساختمانونه، دا به خلک کورونه ټول اور نیولې ده.
تاسو په کابل کې د تحسن یو خیمه درولې ده، هدف مو څه دی د دې اقدام؟
خیمه چې موږ ورته کړې ده اوس په دې خاطر ده چې زموږ د کندوز خلک آواز چپ شي، کندوز نجات ورته. دا زموږ شهر دی چې کندوز په اور سوځيږي، خلک د موږ آواز واوري. دا جهان دا سردوستي څه کله په جهان کې به سردوستي څه کنه؟ دا خلک باید زموږ غږ واوري، او توجه وکړي او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره اوربند چې دا ملکي خلک د کندوز نه ووځي دغسې یو وضعیت خراب دی. اوبه چې پیدا ونه شي، دا ډوډۍ چې پیدا ونه شي، دا ماشومان تږې وږې په کوټو پروت دی، که بیرون ووځي که هلته بمباردمان کېږي که طالبان یې ووژني.
ویل کېږي چې په کندوز کې له څو ورځو راهیسې تقریبا یوه هفته په پوره کېدو ده چې هلته پوځي عملیات روان دي. دغو عملیاتو آیا نتیجه ورکړې ده؟ د سیمو په تصفیه کې دغه راز من پروستلو کې کومه کړې
چې دا عملیات چې اول آغاز شول خو نتیجه ورکړې وو. اوس ډېر ته اور واخیسته په طالبان ډېر راغی. موږ نه پوهېږو چې دغه طالبان د کوم ځای نه راځي، څه رقم راځي. هلته خو کندوز داسې هم سرحد د نورو ممالکو چې دا طالبان هلته تربیه کېږي هغه هم په همسرحد هم نه ده. نه پوهېږي چې دغه طالبان دومره د کله کوم ځای نه راځي. ټول انتحاریان راځي هلته. داسې بېخي او بد وضعیت روان دی.
افغان حکومت ژمنه کړې ده چې په تخار، بدخشان او نورو ولایتونو کې به د کندوز له بې ځایه سوو کسانو سره مرسته کېږي. تاسې چې په تماس کې یاست له خلکو سره، دغه بشري مرستې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته رسېدلې دي؟
تر اوسه به بې ځایه سوو خلکو سره خو بېخي مرسته نه ده شوې. زموږ خلک چې دی د همجوار ولایتونه لکه تخار، بدخشان، بغلان، دې ځایو کې هم بې ځایه سوی ده او په کابل کې هم خلک راغلي دي بې ځایه سوي دي، خو دوی ته تر اوسه کوم ځای مشخص نه دی. خلک په کانتینرو کې، په کوټو کې، په سرایو کې دلته کې ځای په ځای سوی دی خپله. خو زه فکر کوم چې دوی ته یو مشخص ادرس یې، یو ځای مشخص ورته یي چې کومکونه ورته مرسته ورسیږي.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی ډاکټره فاطمه عزیز و چې د کندوز د وضعیت په اړه یې له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:22 شوې. د هلمند ولایت شورا وایي طالبان یوازې له 2 ولسوالیو څخه هر کال د برښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ټولوي. د برښنا رئیس په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د برښنا د عاید او د ټولولو خبره مني خو دقیق شمیر نشي. په عین وخت کې د برښنا ریاست د ځینو دولتي او مرستندوی ادارو څخه د برښنا د مصارفو د نه تحویلې دوه په خاطر شکایت کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازرې رادیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
د هلمند په مسکړه او کجکی ولسوالیو کې وسلوال هر کال د شاوخوا 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا وایي ټولوي. د هلمند ولایت شورا غړي او د کجکی اوسیدونکو مجید خوندزاده وایي که د بازارونو او ترانسپورت اوایت تدقیق حساب وشي تر 1500 میلیون افغانۍ یادوي ډیریږي. هغه ول د برښنا او ترانسپورت د وایډ پر سر تیرونی د وسلوالو او دایښ ترمن سخت نشته هم وسو چې د دوړو غاړو شلتن پکې وجل سول او د غوایت برته د طالبانو په لاس ورغله.
برښنا ټیکست یې شغه دغه تعید کیږي. بخیر کلنې عاید تقریبا 15000 لکه په پاکستاني غوته رسیدي او د ترانسپورت پیسې د شډې جمع کوي. خپل د دکانو مالیات دوی جمع کوي. وس په وس کې شته چې خبرګاس شي هلته دوی نه خو د جګړه سره وسول شي ویډیو دی ژغو کې چې موږ د ایشان یو د ایشو د مالیات ټول دوی هم د جنجال غټ مشکل هم پکې د مالیات باندې او چې بل اخر دوی ما بین کې جګو مشته او جګ تلفات یو
د برښنا د رسد ځنی سرچینی وای د برښنا د غوایت په تیر لسو کلونو کې د برښنا د رسد سره په توافق د وسلوالو لخوا ټولیږ. سرچینه وایي د دی اوایدو په واسطه طالبان د برښنا د رسد تکار کوونکو او د لین د غزیدلې شبکې امنیت ساتي د برق په جوړولو کې مرسته کوي او په کستي ډول د برښنا مزینه پر کوي. د هلمند برښنا رئیس انجنیر نصر الله کانی د وسلوالو لخوا د برښنا د مصارفو د ټولولو خبره مني خو دقیق شمیر نه لري. هغه زده لري ټول په دې دوه وسلوالو کې ونیم میگاواټ برښنا مصارف طالبان ټولوي.
دا یو مبلغ تعداد مستند را معلوم فقط دغه سمو پیسې نه ټولو چون په هغه ساحه کې موږ چنداني اختیارات واق په اصطلاح داسې نه لرو چې موږ دوی څخه پیسې ټولې کو یا زموږ پر کنه باوجود چې موږ پرسونل لرو حالت د دوی شبکې حالت موږ شبکې لرو هغه جوړو په هر وخت کې عوارض پیدا کی یا شکیږي یا خرابېږي هغه موږ پان زمان سره جوړو او ماشونه موږ ورکو ولې پیسې سره په مستند تاویلې نه موږ ځنیا.
د برښنا رسول ک طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دوی نس کولای د برښنا وای ټول کډینو پلسکرګا کې هم جنې دولتي عمر سندوی دارسته چې په سلګونو لک افغاني کرزاره دی او د کلون رئیس د برښنا مسارف نه دی ورکړي. انجینر نصرالله کانی زیاته کړه د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون په شمول چې 15 میلیون افغانۍ قرضه ده بوس تصدي شپږ اتیا لکه د اجارې او نجاري فابریکه شپږ ویشت لکه او د لشکرګاه مرکزي زندان هم 15 میلیون افغانۍ قرضه ده او په تیرو څو کلونو کې د برښنا مصرف نه دي تحویل کړي. دا به داسې حل کړي چې په لشکرګاه کې د درې نیم میګاواټه برښنا وایت د برښنا ریاست ټولوي چې د دوی په خبره د کاله اتیا میلیون افغانۍ کېږي او دا شمېره تر هغو پیسو څو چنده کمه ده چې طالبان یې هر کال په کجکي او موساکله ولسوالیو کې ټولوي. د برښنا د ریاست چارواکي وایي که چېرې د شمالي ولسوالیو په میلیونونو افغاني مصارف د دوی په واک کې ورکول شي کولی شي ځینو نورو ولسوالیو ته د لین شبکه وغځوي او د برښنا اوسنی سیستم چې زوړ دی په عصري او مډرن شکل جوړ کړي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
اوس به هم لویدیز مطبوعات را واخلو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. بیا هم د طالبانو له لورې د کندوز ښار د نیولو موضوع د ډیرو لویدیزو ورځپاڼو او مطبوعاتو د بحث موضوع ده. د جرمنی دی ویلت ورسپانی په ورستی غنه کې ویلي چې د کندوز له پیښې ورسته د جرمنی حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ماموریت یو کال نور وشت شي. ورسپانه لیکي د جرمنی دفاع وزیر او نور چارواکي غواړي چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت د وشتولو په اړه پریکړه وکړي او بیا د ناتو د دفاع وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیرلین وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت نه یوازې تمدید شي بلکې پیاوړی هم شي. د دې جرمني ورسپانې لیکنې سره سم د جرمني پوځیان چې په مزار شریف کې ځای پر ځای دي له مخکینی محل ویش سره سم په 2014 میلادي کال له افغانستانه وسی خو د کندوز ورستیو پیښو د جرمني نظر ور بدل کړی دی. ورسپانه کاجی کندوز د جرمنی لپاره سمبولیک اهمیت لري ځکه چې د دغه هیواد پوځیانو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره بهرنۍ پوځي ماموریت له کندوز پیل کړ. جرمنی د افغان امنیت ځواکونو د روزنې په ماموریت کې 1,500 سرتیری لري چې وسوه په مزار شریف کې دی ردی او پاتې په کابل کې دی. اکانومست مجلې بیا په ورستۍ غنه کې د کندوز پیښې ته په اشاره د غمجنې کاليزي په نوم په لیکنه کې ښلي د ملي یووالي د حکومت تر کاليزي یوازې یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له یوې جدي آزموینې سره مخامخ شو. د کندوز پیښه له یوې خوا د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره تبلیغاتي بریا وه او له بلې خوا د دې مجلې په باور د افغانستان د بې ثباته حکومت لپاره یو درون ټکان ګڼل کیږي. اکانومیست مجله زیاتوي که څه هم د طالبانو له لوري له نیول کېدو درې ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ کندوز ته ننوتل خو د دې پیښې په اړه لا یو شمېر پوښتنو ته ځواب نه دی موندل شوی لکه دا پوښتنه چې یو درې لکه کسیز ښار څرنګه داسې اسانه د طالبانو لاس ته کشي ووت. اکانومیست مجله لیکي اوس افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې پرمختګ ته دوام ورکوي او شایي په ښار کې لاس بری وي خو مهمه مسأله ده چې آیا په کندوز کې تصفیوي عملیات پرمختځي ځکه چې ممکن طالبان د خپل پلویانو په کورونو کې پټوي او څمو د ورسته بیا راپورته شي او ښار ناامن کړي. مجله د افغان پوځي افسرانو په قول وایي چې په کندوز کې د حکومت په عملیاتو کې د 2500 ترمنځ وسلوال مخالفان وژل شوي چې دا د ډلې ته لوی گزار دی. تاسیس موږ خلاص علي رادیو اوري. روسیه وای نه یوازې به په سوریه کې خپل هوایي حمله ته دوام ورکړي بلکې لا به شدید کړي. مسکو وای په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ګڼ مرکزونه وشتيدي. په دې موضوع سالم محمد صالح د ازري رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات اوروي.
روسیه وای په سوریه کې به خپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف وشتلې دي. د روسي د لوی درستیزم راستیل د خبري پرون په مسکو کې خبري لانو ته وکړي.
наша разведка фиксирует, что боевики زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چارواکي وویل روسیه د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړې و او سپارښتنه ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته دې خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف یې وشتلې دي. خود سوریه د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د اتو کوچنیانو او اتو ښځو په ګډون لښته لږه 9 ملکیان وژل سوي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو او نن موضوع دا ده چې د افغانستان په شمال کې ناامنۍ ولې زیاتې شوې دي. خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته وسپارو، په کابل کې قاسم سلیمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه پر ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خطر ژوره خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. د کندهار امنیت قمندان وایي که امنیت شورای اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق د خبرو پر ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر معلم حبیب الله وژل سو. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 تنه دولت ضد وسلوال وژلي او 4 نور ژوبل کړي دي. د عراق د پلازمینه بغداد په شیعه مشتو سیمو کې پرون لشته لشه 40 کسان ورسته لاغي وژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یو پوسټ ونیسي. روسیا وایي په سوریه کې بخپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې ځبان دي شپېتال وطن کړي او د تورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړي. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه شهر کې پرون پر یو اسرایلی کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی وشل او 2 ټپیان کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی، همکارم اسمت سارون، به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با شما هستیم. شمال شرق افغانستان در هفته ای که گذشت رویدادهای امنیتی خیلی ناگوار را تجربه کرد. شهر قندوز به دست مخالفین مصالح دولت افتاد. جنگ در حال حاضر در شهر قندوز ادامه دارد. برخی از ولسوالی های ولایت تخار نارام گزارش شدند. همچنان در بدخشان بعض تحرکات از سوی مخالفین مصالح دولت صورت گرفته. در بغلان هم چنین تحرکات وجود داشته و در مجموع شمال شرق افغانستان و ولایت های شمالی نارام گزارش داده میشن. چه فکر میکنین علت این ناامنی ها در کجا میتونه باشه؟ در برنامه حاضر میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما شریک بسازید.
بله، لکه څنګه چیز ما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، سش کال نسبت نورو کلونو ته د افغانستان په شمال کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی. علاوه په دغو ولایتونو چې جاوید نعیمی ورته اشاره وکړه، یعنی بدخشان، تخار، بغلان او کندوز، په فاریاب او جوزجان او سرای پل کې هم سش کال نښتې وشوې، ناامنۍ زیاتې شوې دي. په ځانګړي ډول په شمال لویدیځ کې فاریاب وضع نسبتا خرابه ده. په دغو ولایتونو کې سش کال ډېرې شدیدې جګړې هم وشوې. که غواړئ چې د دغو جګړو د علت په اړه خپل نظر څرګند کړئ، نو کولی شئ دا شیبه په 0993 540 او 0 8225 تلفون را وکی هم درست د افغان بیسیم د اتسو اتلس شمیری لاری اسمس راستولی شی بل لاره هم داده چی رادیو تکای آزادی پیاد لری لدی طریقه د سکایپ لاری هم له مشتره تماس نیولی شی رادیو تکای آزادی پیاد لری.
بله شماره ها را سارون سب اعلان کردن. باز هم امی اسپیل حرفایی را که در اسکایپ باید استفاده بکنن شنونده های ما RADIO.AZADI میتونین برای ما در اسکایپ هم زنگ بزنین تماس بگیرین چون کیفیت صدا در اونجا هم بهتر است و همی که مصرف بالای شما نمه در اونجا. از طریق تلفن شنونده های ما هستن. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه پروگرام دی چې دا نامې ډیر سوي دي.
بله په شمال کې نامې ولې ډیر سوي دي؟
واکه د هلمند څخه خبر کوم محمد نیم جلالی.
بله سب.
مهربانی سب.
دغه دې د دې عوامل چې دې د دې غټ عوامل دغه دې چې په دغه کې په ولسوالۍ کې اول دواره ولسوالۍ ته توجه نه کوي حکومت، ولسوالۍ چې ونیولې یا هلته نامي زیاته شوه نو باره اخر کار هو دغه ته ولاړ دی چې ولایت وته ولاړ دی او باره ولایت وته ولیږې کېږي او بیا د حکومت چې په ولسوالۍ کې ولسوالۍ ونیول چې د خلکو باور باره پر کمیږي پر حکومت باندې نو باره دوه معامله دغه دی چې باره ولایت وته کار درېږي او بل چې هڅونه حکومت واک کمیږي را نږدې کېږي ولایت وته خپله د غټو چارواکو دغه باره دغه دی چې څوک یې را تېروي ولایت خپل ځان وایي چې بابا ماته ځان نه کوي او یا په ټیټه سوي یا په لوړه سوي یا خو مانا هر سړی خپل د خلاصو لپاره باره د مخالفینو سره یو لار کوي ولې مخنیوی په ولسوالۍ کې نه کېږي چې په ولایتو کې کېږي په اخر ولایتو ته کار ولري.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور دې ودان. کور دې ودان. صحیح شو ستاسې خبرې مو واورېدې تکراروي م.
سلامت.
بل اورېدونکو ته روبات ورکړو.
بفرمایئ سب رادیو آزادي است.
بله سلام.
سلام سب بفرمایئ. بفرمایید سب. بله سب.
متاسفانه چه تلفنی قطع شو. خیر بل اردون که تا به نوبت ترکو کنی پیغامون حمله رو. مهربانی.
بفرمایید سب.
مهربانی
عزیز صحبت کنین.
متاسفانه رادیو مو لوړه کرده.
بفرمایید سب. لطفاً فوراً صحبت بکنین. تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است. از طریق اسکایپ هستن اینا. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. رسول الله احمد زین دلوگر سخن.
مهربانی کو احمد زین سب.
تاسو شمال پر نامنه خبری باس که وی دی منګه تاسو دی حکومت خلک خپل دغه امنی دی امریکا غدي مزدوران دی که چیرې د امریکا مزدوران نه وي.
متاسفانه اسکایپ مو هم قطع شو. خیر بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوم.
تلفون درم. بله بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب مهربانی کنین.
زاد کوم د نړۍ په خبره کوم.
مهربانی کوی.
دغه د کندز ولایت د جنگ په ارتباط باندې ذکر کوم. مدن ته په ولایت کې موږ د داخل د ولایت کې بازار کې ښه.
بله
دا د کوم خبرې چې فاطمه عزیزي په کابل کې نو سبق کوي دا بالکل حقیقت نه لري. دلته نه لوږه شته نه تنده شته نه چور شته نه شی نشته. دا خبرې ټولې بې اساسه دي.
خیر
کمانډان امنی د قندهار دا خبره کړې وي چې زه تم کندز ته ځم جنگ کوم. کندز د جنگ میدان نه دی. کندز بشخشي نه ده. هر ځای رې چې دا تجمع نکوه امنیت
نیوایشی
دولتی دیونی چی کنیسی
نیوان
طالبان
پیدی پریدی. دانو چه خبره؟ صحیح. نه دا موضوع زموشت بحث نده. موشت بحث موضوع داده چه ولی په شمال که سک کال نامنی زیادی شویدی. یه لطه چه ده؟
خو علت یې دا دی چې دلته دغه خلکو ظلمونه وکړل، اربکیان یې راوستل، د اربکیانو د خلکو کورونه لوټ کړل، د خلکو مالونه غلی وکړي. اول
شما از چی چطور ادعا میکنین ایره؟ چطور ادعا میکنین در حالی که خودتون هم در قندوز نیستین؟ در قندوز نیستین چطور ادعا میکنین ایره؟ از کجا خبر دارین شما؟
ما زه په کندوز کښې نه یم. ته دغه خبره دې کوم هغه کړې چې د فاطمه عزیزي د په کابل کښې کښېنه ولې د ټولې خبرې در واغوکړو؟ څه ځای شته دلته؟ څه چوپ شوی؟
زه سید مننه چې تلیفون
تشکر سلامت باشین. محمد روحانی از بدخشان در پیام خود نوشته کرده که اگر دولت فعلی چند ماه دیگر دوام کنه، سمت شمال نه بلکه تمام افغانستان سقوط میکنه، افزایش ها ماجرات ها افزایش پیدا میکنه. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که نامنی های اخیر در شمال افغانستان ناشی از اختلاف های اخیر میان امریکا و روسیه است، به خاطر که در کل جنگ افغانستان گفتن یک جنگ تحمیل شده است، اونجا روسیه مداخله میکنه، فکر میکنه هدفشون در سوریه است و اینجا مردم مظلوم افغانستان قربانی میدن. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که البته پیامشون به پښتو سره مناسب میرونی
وای په شمالي ولایتونو کې جنگ د پاکستان لخوا تحمل شوې ده ترڅو چې د افغانستان زیر بنا لوټو خراب کړي.
بلې و ماشالله فهیم از اورزګان در پیام خود نشته کرده که جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان از یک سازمان و نهاد تروریستی خارج از مرزهای افغانستان گفتن راهنمایی میشه.
او د ټلیفون لاري اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی را نه سکایپ لاری اوریدون که ده مهربانی اول تاسو ته نوبت
بفرمایئ. سب
علیکم.
سلام سب مهربانی.
سلامت باشین.
شکر دستم خوب هستین؟ خیریت؟
سلامت باشین بفرمایئ. سب
ببخشید سب نام سید شیرشاه است و شما را از انگلیس
بفرمایئ. آقای شیرشاه
سلام دامت میتم.
بفرمایئ سب.
من صرف نظر من میز بادر که امی جنگ آخر که یک اوج گرفته است، صرف توجه کلانا را به حساب جلب آدم بخواهیم بکنیم. او دوی میده که مشکل دیگه است که کلانه ما و شما که رست دولت گستن، اینا برای وطن دلسوزی ندارن. فکر با فکر من بخاطر اگه وطن دلسوز داشته باشن شاید یعنی پرابلم ها شاید حل شوه. در حساب ما خودم یک ماه پیش افغانستان بودم.
بله سب
فساد در حوج خود از یعنی آدم مایوس میشه. آدم افغانستان میام واقعا آدم مایوس میشه که من وطن خود به این حالت زندگی میکنم، وقتی یک جای دیگه میام یک دیگه زندگی است. این برادم خیلی مایوس کنه است. به این خاطر فکر میکنم که اگر درد بالا اگر کمک کاری اصلاحات بیاد، فکر کنم که جنگ هم
بله
شاید
و...
کمتر شد.
بله و انگیزه و علت که شما فکر میکنین در شمال و شمال شرق افغانستان امسال جنگ ها افزایش پیدا کرده در چیست؟
بازم شما رو گفتم محترم که جنگ خود شمال افغانستان به خاطر اینه که چون از یار خوشت را نشانه این باشه که در آسیه میانه اینا براون دوج نامن بسادر کشورهای دیگرم، لیکن بازم اینا توجه رفتن از یایق به کار ساده نیسته که اینا خودشان توجه بتان براون. حتما کلانا هستن که اینا را شاید در موتره شیش از سیا شاید اینا رو ببرد تا اونجا، بخاطر که خود از اینا اصلا با فکر نمید کنم که اینا خود جان توجه بدانم برسن.
تشکر شنم دیگه زیاد از شما.
لبغلان یا ویدون که لروز هن معرفی که
بفرمان سب.
برد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم فاران و تمامی شنوندگان تان نیازی هستم از فاران.
بفرمان نیازی شد.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه. البته شما ببینید که ولایات شمال شرقی و شمال غربی مانند جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان در طول 14 سال رنج را برده و میبرد و وضع آن از قبل خراب بود. شما ببینید عوامل و دلایلی که باعث سقوط ولایت قندوز و شماری از ولسوالی های شمال گردید قرار زین است که من تای پنج شماره به شما خلاصه میسازم. اول عدم تطبیق قانون و خلاف قانون حرکت کردن. دوم ضعف و ناتوانی رهبری و مدیریت در اجرای وظایف مقامات دولتی. سوم عدم و نداشتن یک هماهنگی سالم و به موقع از بین بردن و به موقع بین نیروهای ملکی و نظامی افغان. چهارم ضعیف بودن نیروهای امنیتی از لحاظ تنویر و تجهیزات نظامی در بخشه های مختلف چون هوایی و زمینی و نرسیدن به موقع. و همچنان پنجم اختلافات ذات البینی که البته روی یک سلسله مسائل چون قدرت، اقتصاد، شهرت و نفوذ طلبی بین اقوام مختلف شمال و در کل افغانستان از جمله عاملی بود و از که باعث سقوط قندوز و شماری از ولسوالی های شمال گردید. اگر چنین به نظر ما شاید که اکثر شننده ها با این موافقه باشند، اگر چنین عامل فوق ادامه پیدا کند شاید به شماری از ولایات و حتی ولسوالی ها در آینده با سرنوشت ولایت قندوز دچار شوند. متاسفانه اگر چنین عواملی که ما به شما بیان کردم تطبیق شود، اگر روی یک برنامه و در یک چوکات گذاشته شد، ما با شما گفتن میتوانستیم که در طول 14 سال در افغانستان نامی در هیچ گوشش نمیبود، ولی متاسفانه روی همی 5-6-7 مسائل و عواملی است که خلاف اینی البته مقامات افغانستان حرکت میکنند و این میشد که باعث چنین عوامل بدبختی در شمال و جنوب و شرق و غرب میشد. تا شاید که در آینده بازم با چنین سرنوشته های بزرگ البته دچار شدیم، باید که چنین چیزها بود و متاسفانه اگر کس نتوانست درست عمل کند، همین کل شما در عدم تطبیق قانون و رکم آهنگی سالم میبینیم. خدا کنم.
دیر مننه عزیز صاحب، سلامت و سید. اسکایپ لاری اووردون که لرو میربانی
بفرمان سید رادیو آزادی.
سلامونم قبول که د نظر محمد د دبی څخه خبرې کوم.
مهرباني کوي.
بد امنی په دې خاطر راځي ځکه په افغانستان کې کوپر شتون لري. کوپر په هیڅ صورت
د شمال هغه کوه په افغانستان کې کفر ولی افغانستان په کفر متهمه وي. لطفا دا خبرې مکوه. پخپل په دوبی کې ناشته چاکری و هي او افغانان چې تر تاسو ډیر زیات شاید مسلمانان وي په کفر تور نه وي. دا څه خبره دا سې د لکه څوک چې د ادب خلاف ورزي کوي کنه، لکه څوک چې کنزلې کوي عین له دې سره مترادف دي. آینده کې چې دا څه خبره کوله موږ فورا ټلیفون قطع کوو. بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جواهر شاه جواهری هم د هلمند ولایت د مرزی او د ساری د کارسیز صحیفه خسته سره په لایم کې
مهرباني کوي صاحب.
محترم ورو د طالبانو د دولت لپاره کې تاسو امنیت او نامنی په اړه خبره خبره زموږ په شخصي نظر انداده شي د طالبانو د حکومت دغه په خاطر دغه یعنی تحصیل مخکې د طالبانو د زاړه تحریک ته وګوري هغه په داسې طریقه و چې د شمال یې هم نه نیوه کېدی. دا پروګرام داسې اوښتی دی چې زما په نظر چې د شمالي ولایتو سقوط به راځي مخته وروسته به بیا د پښتنو ولایتو سقوط کېږي.
صحیح، یعنی تاسو وایئ چې د طالبانو پروګرام بدل شوی دی. صحیح شو، مننه. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه سروان سیتا تا ستا همکاران و ترون و ریدون که تشداریز در زین دی پرکیان.
مهربانی که اجازه ایسی.
اول خو دی تولو لمخ که دی ورور تو ویمه چی مسلمانی و زکر پر مونگ ودی در جنگ تقل شده دی که مسلمان نوی وقتی که مسلمان نوی نمونگا با دی نور ملکو واندی لکه دی سعودی واندی دی اغان دی ارام ناسو تس کنمی تی مسلمان وی لکه دی جانتا ناسی نمونگا مزدی واندی ارامو نبا دایش وطلو نبا امریکا وطلو نبلا. دویم خبر داده چی دا زمونگا نسالیم ایدارا نسالیم حکمت نسالیم مشران دی یعنی جنگ یا پا کندوز که یا پا بزه که دوی پا خپل منز که پا یو چاوکی سرم جوری دی یو شی که اول نتاده و غلطی نو در آخیر کوری اغا کوری که اغا یو منزلی اغا یعنی تل پایتا نرسیگی یو نای او را را چپکیگی نو دوی خپلا نسالیم ایداره دا پا خپل منز که سجوری دینا نو دا آخشخاری برا منزده کیگی که دوی پی تاک شی و مو پیک شی نو حکمت هم پرمخته کید عملت هم پرمخته کی نو دا د دوی خپله غلطي ده چې تاسو وګورئ زمونږ ښه پوهېږي چې هر یو ویان دی که هغه دی ځان یې تاسو غونې نه جوړ کړی بس دونه هلته کوشته شول دلته کوشته شول ګران کوشته شول او مسیدوبی شول نو دا ولې مړې شي مونږ دا وایو چې دا ولې مړې شي تاسو د واک په لاس در کړی دی قومندان دی که رئیس جمهور دی که اجرایه رئیس دی بس دوی بس دلته پرېږده چې په هغه کې خاص خبر ورکړي دی دوی یا په تلویزیون کې چې دونه په کندوز کښې هغه مړه شول دومره پولیس مړه شول دونه طالبان مړه شول دوی هم ځانونه خبرې الان جوړ کړي دي. هغه تاسو خو خیر تاسو خو یعنې
کار دی سعید، مننه. سلامت
باشه. سلامت باشین صاحب. مهربانی. عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که در تمام افغانستان نارامی ها افزایش پیدا کرده و مردم از دولت خوشنودی ندارند. و هادی از ایرات نوشته کرده که اختلاف رهبران
حکومت وحدت ملی باعث افزایش ناامنی ها شده.
او غلام سرور بی علی کلیدی چه په شمال کې ځکه ناامنی زیاته شوې ده چې حکومت په وروستیو کلونو کې فکر کاوه چې په شمال کې امن او امان دی او د طالبانو زور نه رسیږي، نو زیات امنیتي چارو ته زیاته پاملرنه نه کوله. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
مهربانی کوی
خندوس چوخی بمبوری شده.
تاسو خیر دل موضوع په باره کې خبرې وکړئ، تاسو اوس راپور مره کوئ لطفا. زموږ موضوع دا ده چې ولې د افغانستان په شمال کې ناامنی زیاتې شوې دي سږ کال. ډېر زیاته مننه، متاسفانه چې ستاسو آواز هم ډېر واضح نه و. خدای دې وکړي چې اورېدونکي ستاسو په خبرو پوه شوي وي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي او هیله لرو چې یوازې او یوازې د موضوع په ارتباط خبرې وکړي.
بفرمایئ صاحب. مهرباني کوم.
بله مهرباني کوئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
دا هلمند ولایت آزادیت ولسوالۍ نه وفا خبرې کوم.
مهرباني کوئ وفا صاحب.
زما په نظر کښې دا چې دا پلان اوس ترتیب شوی د طالبانو دی، دا د طالبانو یو حکومت نه دی، دا بلکې د طالبانو سره نور حکومت نه هم لاس شوي دي. د ډېرو کم ځایونو سره طالبانو سره مرستې کېږي، او دا د هر خواته دا پلان دی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي. دا د بلې خوا هم دا پلان شوی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي، دا به جنوبي ولایتونه دا خپل سکوت کوي.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم از طریق رادیو شما به تمام شنونده ها. خوش به خود شما به همکارای تکنیکی تان
تشکر صاحب.
ما اول خو یک سلام میکنم برای مو شنونده که از دبی زنگ میزنه و چکر میزنه و خودش دیگه ملت فقیر افغانستان میکوبه. بله. اون نامی ها که در ولایت شمال است، در طرف شمال که روان است، برادر عزیز، تمام ملت افغانستان را آگاه است، تمام خود شما، تمام رئیس جمهور، تمام اینا، تمام حقایق به اینا معلوم است.
بله سر.
که این دو نفری هم است در جای ما که یک بچه در دولت است، دیگه بچه در طالب است. اگر دولت دولت حقیقی باشه،
بله سر.
وقتی که زمانی که بچه از او در طالب بود، این برادر از دولت است. او را سر از او تصمیم جدی میگیری خواهد تو که دولت هستی، برادر دیگه در طالب چی میکنه؟ کتابی فرن در ولایت خود ما، در ولایت خود ما دولت خود این خبر است که بچه منی آدم در طالب است. اگر تو پدر امرا بیار یا یک وریسه امرا بیار، تو دورش بندی بکو، دورش سر دورش سجو بکو، اگر دوباره طالب در سرد شمال اگر پیدا شد، بیاین تمام ملت افغانستان روی ما مردم را سیاه بکند. چون دولت دایی راست بسیار ملامه راست. زمانی که آقای دوستم، جنگال دوستم بسیار جهان سفات میکرد، مولایت فاریا بک تصفیه کرد، تصفیم داشت که در ولایت تخار دایی، در ولایت کندوز دایی. زمانی که برنامه ریزی کردن دوستم هست، جنگال دوستم از ولایت کندوز تصفیه هست، شریف کردن گفتن که میای تو تعالی نرو. اگر همون زمان میامد، در زمانی که سری ولسوالی خانباد جنگ بود، اگر همون زمان تصمیم چیزی میگرفت و نشان خلاحات کنند شکر میکردن بایی قدر دربادری و قدر چیزی قدر مال مردم دور نمیشد، چون دولت دایره بسیار مال آمد است. دیگه از دولت خود خواهش میکنم اینی یک اکسل عمل شد، اینی برشن اک تجربه شد،
زمانی که نمی تطبیقه که بچون معلوم شد خیر ولایت دولت افغانستان سمت شمال بسیار قربانی ها در ایراد دادگی ولیکن این بار دولت از دولت خود خواهش میکنم زمانی که معلومات داره میفهمه که این بچه فلانی آدم دولت است قدر جدی بگیره قدرش بیاره
تشکر از شما
مننه سلامت اوسئ او سم زموږ یو اوریدونکی چې کله ناکله له الماتی څخه ټلیفون کوي مهرباني کوئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
دوګانو چې تاسو یوازې د کندوز موضوع
نه د کندوز نه د تمام شمال ولې سشکل د افغانستان په شمال کې ناملي زیاته شوې ده دا موضوع دا اچین هم مش پرون په اچین باندې خبرې کړې دي نن موضوع دا ده چې ولې شمال ته ناملي غزیدلې ده کم فکرې په وروستیو 400 کلونو کې یوازې په جنوب او ختیځ کې جنگ او شمالي ولایتونه امن ول تر ډیره حد پورې سشکل ولې دا ناملي شمال ته هم غزیدلې ده
نو زه پوښم زما نظر یو زه نظر ورته مکه تاسو اجازه راته راکوي زه خپل نظر تاسو ته تقدیم
نو خو د خبرونه ستاسو ده
دا د امریکایانو د غرب د سروې چې دا موضوع باندې نصری منځنی اسیا ته ورسی او موږ آسی پکې سوزو کندوز خلک سوزي موږ سوزو ټول موږ سوزو د دې هدف بل څه ده جګړه اصلا د پوتین او د حماس سره ده
بس صحیح دغه تاسو خپل نظر څرګند کو او چا مو مخمنه نیول او دی څوک مخنی سي مهرباني کوي بل اوریدونکو هم لرو ازادي رادیو
به فرمانسه
السلام علیکم تو خې اند د بابل ولایت تاسو ته تماس
مهرباني کوي تو خې صاحب
شمال د نامني په حق له خبير لاندې نه دي دا خپل مو ریو لاري بیان مو خو د نورو د دین په وخت کې سي او نو دا ډیر لوی سبب یاد د سپېڅلي وطن کې کله عملیات کیږي خلک زور ور کوي د پولیسو او د محلي قومندانانو دا حکومت او قانون چې خپل عملیات شرط نه رسي خلک زوروي هغه خلک چې خلاصي وایي زه بیا هغه کول کیږم او هر کیږم نو بیا باید کوم سم دا ترتیب باندې سم چې د جنگ نه خلاصي رم نو یو سبب یې دا بل د دې حکومت د کڅنګ چې مخکې اوریدونکو وویل ترمنځ به چې پاکي دا ټول د روپو شوکان دي پیسې خوان ورکي دا بل سبب ده او بل سبب یې دا ده چې اکثر حکومتونه د ولسوالۍ دغه د منځ دي ولسوالۍ کې شانونه سي هغه بیا بل ولسوالۍ په ونه چې بلدي سلاوي طالبانو پیدا کړي په لای کې څونی دا سلاوي پر مخ کې دي اخر د دې حکومت د سقوط عمل کیږي عمل کیږي موږ کړې دي ډیرو سره ما په سقوط کې مرشد علایمی او قرائنی وینو چې دا خیانت دي چې نه د حکومت بقا نه لري که څنګه دی وویل په خوا او شعران وویل د حکومت بقا نه لري واغ امریکایان وویل وای د ملي اردو دونه فوج د ملي پولیس دونه د دې کولای شي افغانان په خپل منځ کې سره غار کړو ټول په امر کړو نو دا ستر امریکا د داخله دی دا بس خمینی وویل چې شیطانی بزرګ جهان دا مسلمانان سره زوري د امریکا ټول مسلمانانو دښمن ده تاسو د نورو د خلیوانو رینه
سلامت باشه تو خیصایب
سلامت باشین سب یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم وقت نشر خبرها هم فرامرسد بفرماین سب رادیو آزادی است
دی سکایپ لاری را سرده میربانی
میربانی سب شنونده عزیز بفرماین تماس شما وصل است تماس زینا قطع شده یک شنونده ما سنا سعادت از میدان وردک در پایام خود نوشته کرده که جنرال دوستان کجا هست و باید به قندوز بره بخاطر عملیات محمد عادل حقیار ایماق از محل نامعلوم نوشته کرده که ناامنی شمال نبود والی و ضعف رهبری بود شما محمد از اندراب در پایام خود نوشته کرده ناامنی های شمال خصوصا ولایت قندوز نتیجه عقده‌گشایی های سیاسیون افغانستان خاصتا دو رهبر بوده یک شنونده دیگر ما زهیر نوشته کرده که ناامنی ها البته گفتن از ضعف حکومت است و تا حالا که وزیر دفاع تعیین نشده از این خاطر ناامنی بیشتر شده و یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس در پیام خود نوشته کرده که البته اینا پیامشان هم پیام تکراری است که گفتن تمام مردم از دولت دل خوش ندارن به می خاطر نامنی ها افزایش پیدا کردن.
بله، او ده اوریدون کله پروای چې د خبرونه تر نه نیمو بجو پرې دوام کوي. هر یک شمه د خبرونه وی یعنی میکروفون ستاسو یو موضوع ټاکو، په دې موضوع باندې ستاسو نظر غواړو. لټولو اوریدونکو مننه چې تر دې حد به وخت پرې نظرونه څرګند کړی دي، او بیا هم هیله لرو چې له خبرونو وروسته به ټلیفون راوکی او د موضوع په ارتباط ما نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بیا هم 0908-225-55 د افغان بیسیم 813 شمیره هم په یاد لري.
بله، میتونین بر ما پیام بفرستین. البته چیزی که بعض از شنونده های ما نوشتن، امیر محمد از بغلان ولسوالی دوشی نوشته کرده که از یک خرد ضابط و سرباز گرفته تا رئیس جمهور اما خیانت میکنن و گفتن تنها گفتن سربازا، البته پیامشان خیلی پراگنده هست، نوشتن تنها سربازان خدمت صادقانه میکنن و بالاخره افغانستان جور خواهد شد. شنونده دیگر ما خدایداد امیری از ولسوالی برکه بغلان هم نوشته کردن که جنگ در شمال افغانستان جنگ اسلامگرایان ضد دموکراسی است. تشکر میکنیم از تمام